ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د شنبه یا خالی ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 15 منېټه ده. پاکستان کې دا وخت د مخسن 8 بجې دی. افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگتن ډي سي کې تر 10 بجې سوي دی. وایس اف امریکا دی وایي وساته خبري خبرونه کې تاسو قرباني یو زه کلثوم کاکر
او زه بارکوال میاخیل
تاسو ته خبرونه کې شراغلاست وایو. دا سره ملګری اوسېږي خبرونو تفصيلات لرو اول در وړاندې کوو سرټکی.
کابل ته د شاه محمود قریشي د سفر په مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. هاخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل باور پکار دی.
خاصه مو حمایت از پروسی دایوی دی افغان حکومت په مشره او ملکیت د سولې له پروسی څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او پزنګړی توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه. بل هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني.
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولې ده. د دغه تنانو په حق له د اقلیتونو لپاره کارکونکو ادارې یو مشر وایي په دوی دغه جرم نه دی ثابت سوی او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار څخه دا فیصله کړې.
کیس بہت سٹرانگ ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا، بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے.
د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان بیکورسوی کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم بیکوره دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی.
خبرونو
تفصیلات
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ییز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو بحث او خبرې شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل باور پکار دی.
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د عیسائی ورونو وکیل وایي په دوی جرم نه دی ثابت سوی، عدالت سزا د مذهبي تندرو ډلو د فشار زخه ورته اورولې ده. د دواړو ورونو کال 2015 کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی وو. په دوی په یو وبپاڼه د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تور وو. دغه تورونو په هکله دواړه ورونه وایي چې دا وبپاڼه کال 2009 څخه تړلې ده. نړیوال د اقلیتونو لپاره کارکونکي ادارې یو غړی جوزف فرانسیس وایي دا ګام د مذهبي تندرو ډلو د فشار څخه اخیستل سوی ده او وایي لکه څنګه چې وړاندې د آسیا بیبي ته د سپریم کورټ د فیصلې وروسته خادم حسین رضوی فشار زیات کړی وو. جوزف فرانسیس وایي د دوشنبه یا ګل په ورځ به سپریم کورټ ته فیصله وړي.
د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال په نتیجه کې د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 میلیون خلک بے کوره سوي وو چې اکثر یې خپلو سیمو ته ورستانه سوي، خو یو شمیر لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم بے کوره دي او خپلو سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وایي د ضربیاز به عملیاتو په نتیجه کې کډوالې سوي نږدې 28,000 کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند کوي.
د
شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک علم خان وای د ضرب عذاب فوزی عملیاتو نه کډوال شوی نږدې 8000 نه زیاتې کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي. نوموړي وویل کډوالو هیله درلیدا چې تحریک انصاف حکومت په دغو خلکو د بیرته ستنېدو دپاره کوم ګړندي ګامونه پورته کړي، خو د حکومت د سلو ورځو په پلان کې د دوی هډو پوښتنه ونه شوه، ځکه دوی د روانې میاشتې په شلمه نیټه د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د کډوالو د کمیټې مشر وای په کډوالو کې 1015 اویا کورنۍ د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د ژمي یخ موسم راغلو د دوی خیمې ډېرې ضعیفې شوې دي او د 2000 روپو امداد دوی ته د تیرو دریو میاشتو راسې هم نه دی ورکړی شوی. دیو سره په خبرو کې هغه وویل د بکاخیلو په کیمپ کې 800 کورنۍ داسې هم دي چې د هغو اندراج نه دی شوی، ځکه نو هغو ته 200 امداد نه ورکړل کیږي او څوک چې د کیمپونو نه بهر دي هغوی د دوی نه هم زیات په بد حال کې دي. هغه وویل حکومت خو په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کېدو دعوی کوي، خو ځایي خلک تر اوسه کډوال دي باید د خلک خپلو علاقو ته ولېږل سي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د سخت مالی کړکیچ له امله د پاکستان مالیاتي درجه بي نیگیټیو ته راوړلې سوې ده. د مالیاتي درجو ورکولو درې لوی ادارو څخه د پیچ ریټنګز په نوم یوې ادارې د راپورونه اخیستي چې د زر مبادلې د لږو ذخیرو، خراب اقتصادي وضعیت او د غوښتل کېدونکو پیسو له امله پاکستان درجه د بي څخه بي نیگیټیو ته راوړېدلې ده. د ډان برسپانې د یو راپور له مخه په نیویارک کې فعالې د درجو ویشتونکو ادارې فیچ ریټنګز ویلي د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې کمې سوي او بهرني پورونه پر زیات سوي دي.
د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې په یو مندر کې دننه د لنګر خوړلو لامل د دوو ماشومانو په ګډون یو لس کسان مړ شوی او ترنوي زیات نور ناروغ شوی دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجنو خوراکو پیښه کېدلای شي. تفصیل یې د ارباب علي په ریپورت کې اورو.
پولیس وایي د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې د یو مندر دننه د لنګر خوړلو له وجې د دوو ماشومانو په ګډون یو لس کسان مړه او د نوي نه زیات نور ناروغه شوي دي. پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجن خوراک پیښه کېدلی شي. د کسانو په مندر کې د ټماټر روجې خوړلې دي. د عبادت ګزارو د ناروغ کېدلو وروسته د پیښې سره د تړلي دوو کسانو نه اختنې پوښتنې هم شوي دي. د لنګر خوړلو وروسته خلکو ته د الټو او د سا ناروغي شوې ده او په هسپتال کې د دوی درملنه کیږي. د میسور مرستیال کمشنر بی بی کاوری وای د ناروغ کسانو خیال ساتي. تر دې دمه یو لس کسان مړه شوي دي او درې نوي کسان په هسپتال کې پراته دي. 9 کسان په وینټیلیټر اچول شوي دي. د میسور په ټولو هسپتالونو کې د خلکو خاص خیال ساتل کیږي. د هندوستان مطبوعات وایي په مشکوکه توګه د خوراک د زهرجن کولو لپاره د بوټو سپری استعمال شوی ده، خو پولیس وایي دا له ډېر وخت دی چې په دې اړه ځنې خبره وکړي. پولیس رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د مړو د بدن اعضاء یې د معاینې لپاره لیږلي دي. دوی زیاتوي چې د خوراک د خوړلو له وجې یو شمېر غواګانې او سپي هم مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سینیټر سردار محمد اعظم موسخیل نن د ورپېښې ناروغۍ له امله په کراچۍ ښار کې مړ شوی دی. اعظم موسخیل په 2015 میلادي کال کې له بلوچستانه سینټ ته منتخب شوی او تر هغه وړاندې د 2002 میلادي کال په عامو انتخاباتو کې هم له موسخیل لورلای سیمو صوبایي اسمبلی ته ټاکل شوی و. د اعظم موسخیل مړی به سبا د اتوار یا یکشنبه په ورځ په خپل سیمه موسخیل کې خاورو ته سپارل کیږي.
د استرالیا وزیر اعظم ویلي حکومت پریکړه وکړه چې بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل پلازمینه ومني. د اسوسییټ پریس تر مخه نوموړي د خالي شنبه په ورځ دغه خبره کړې، خو ویلي دي چې هلته د امنیتي وزیر کابل سفارتخانه نه منتقل کوي. هغه وایي چې استرالیا به د بیت المقدس وروسته له هغې د اسرائیل پلازمینه تسلیم کړي چې د دواړو هیوادونو حل راوځي او استرالیا نه غواړي چې دا وخت د تل ابیب څخه خپله سفارتخانه منتقل کړي.
امریکای او کینیډا ژمنه کړې چې د هواوی په نامه د چین د ټکنالوژي د یوې کمپنۍ له مشر سره به په عدالت کې پوره انصاف کیږي چې روانه میاشت په کینیډا کې نیول شوې ده. کینیډا د امریکای په غوښتنه د هواوی کمپنۍ د مالی چارو مشر مینګ وانجو په دې تور نیولې و چې وایي هغې پر ایران له امریکایي بندیزونو سرغړونه کړې او خپل مصنوعات یې د بندیزونو په موده کې چین ته لیږلي وو، خو چین دا تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو دویمې یو ساعته خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتو برخه کې ځینې رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ اخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ییز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکاریو پر مسایلو بحث او خبرې شوې دي. تفصیل یې له کابل د حقمل سادات روان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د کابل په قربتوب نن د سه شنبې په ورځ ترسره شوه. په دې ګډه ناسته کې د افغان چارواکو، د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسره رغلی پلاوی برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبری کانفرنس ته په وینا کې چې د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو هم خبرې وکړې، وویل چې په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ایز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور په جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو خبرې وشوې. ربانی وایي له چین او په ځنګړې توګه له پاکستان څخه په دې ناسته کې غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې لپاره ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل
خاص ما حمایت از پروسه صلح کې به مالکیت
دای وای د افغان حکومت په مشرۍ او ملکیت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او په ځنګړې توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه. بل هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني. صلاح الدین ربانی زیاته کړه افغانستان ته د سولې امن راتګ په سیمه او په پاکستان کې د سولې د ټینګښت په معنا ده. اوس د دې وخت راغلی چې د عملی اقداماتو په اخیستو سره پاکستان باید خپل همکاري ثابته کړي. ربانی وویل
ما بارها گفتیم، دوستا بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت
لکه څنګه چې مونږ او دوستو هیوادونو ته په بار بار دا ویلي که په افغانستان کې صلح امن راشي نو په سیمه او په پاکستان کې به صلح امن راځي. نو اوس د دې وخت را رسیدلی چې د عملی اقداماتو په اخیستو سره دا همکاري څرګنده کړي چې په رښتیا هم هغه څه چې وایو یې په عمل کې هغه شته او که نه. او مونږ امید لرو چې د دې ناستې پایلې به په راتلونکو ورځو، اونیو او راتلونکو میاشتو کې ووینو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ګډې خبری ناستې ته وینا وکړه. ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمن تر ټولو مهمه یو پر بل باور او اعتماد رامنځته کیدل اړین دی. قریشی ویل پاکستان به د افغانستان د سولې په پرمختګ کې خپل رول ترسره کوي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دای وای دی افغانستان دی سولی تاثیرات به پر پاکستان او د سیمې په ټولو هیوادونو وي او هر ډول پرمختګ چې په افغانستان کې راځي پاکستان ته به هم ګټه رسیږي. پاکستان به د سولی په ټینګښت کې له ټولو امکاناتو ګټه واخلي. خو دا یوه افغاني پریکړه ده چې تاسو افغانان څه ډول سوله غواړئ او پاکستان به په دې برخه کې ستاسو مرسته وکړي. د درې اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ خبری ناستې ته وویل چې بیجنګ هڅې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او یو له بل سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. وانګ وویل د افغانستان حاکمیت ته باید درناوی وشي، د افغانانو په مشرۍ په عمل کې د سولې له پروسې باید ملاتړ وشي او وسلوال طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. د کابل په قربتوب د افغانستان، پاکستان او چین هیوادونو ترمن درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې ټاکل شوې بله دریمه ناسته په پاکستان کې ترسره شي. او د دې درې اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته تیر کال په چین هیواد کې ترسره شوې وه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دیوه دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې ترسره کیږي تاسو وروستۍ تفصیلات واورېدئ. هم په دې اړه تاسو ته د افغانستان د پارلماني غړو خبرګون وړاندې کوو چې په دې اړه باندې څومره خوشبینه دي یا په دې اړه س وایي. حکمل روان ور سره خبرې کړې دي تاسو وړاندې کوو.
واګنا ساپرینا ولسی جرګه کې کډال د خلکو استازي د سولې په خبرو باندې هغه حکومتونه یا هغه هیوادونه چې پکې دخیل دي لکه اوس چین او پاکستان خدای وکړي چې خپل تعهداتو ته د ژمن پاتې شي، او بالخصوص پاکستان چې همیشه دوی په خپلو وعدو وفا نه ده کړې. نړیواله ټولنه که فشار راوړي په پاکستان او د پاکستان حکومت دې ته مجبور کړي چې هغه تعهدات چې بین المللي ټولنه انتظار لري له پاکستان نه، او کومې پرېکړې چې په دغه کې غونډو کې کېږي چې دا درې واړه هېوادونه پکې ناست دي، نو موږ هم دې ته لیواله یو چې د دوی دغه خبرې ځای ونیسي او په دې وطن کې واقع سوله راشي. سوله هم د ګاونډ د هېوادو دپاره او هم د افغانستان دپاره ډېره مهمه او اهمه په دې کې ده چې هم به اقتصاد پرمختګ وکړي، هم به معیشتي وضعیت د ولسونو خاصه توجه وشي، او هم به حقوق بشر رعایت شي او خلک به سوکاله ژوند ولري، او د ګاونډ سره هم نیکې اړیکې او نیکې ډیپلوماتي اړیکې او د ګاونډتوب اړیکې ولرو.
زه جناب نقیب الله د لغمان د خلکو نماینده په ولسي جرګه کې
چین دی له غږ زیاده سرمایه‌ګذاري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې کړې. افغانستان کې نامنی جنگي پاکستان هم نام نه کېدې شي، چین ګټي هم هلته په خطر کې غورځيږي. کوم دی اساس چین د دې روال د سی په افغانستان کې صلح راشي؟ اوس نو موږ یو امیدواري څه چې چین د پاکستان دې ته مجبور کړي، ځکه پاکستان لپاره اوس یوازینی ملګری چین پاتې منطقه کې نورې د لاس ورکړي دي. که د چین خبره ونه مني کېدی شي پاکستان یې زوا سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې ما غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، ځکه دا د افغانستان بې امنۍ نه د افغانانو په خیر نه، د ګاونډیانو په خیر ده، هیچا په خیر نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت دغه پلاوی سره راغلی و دوی سره باید په ښه تعقل او په ښه فکر سره دوی دته هغه مشکلات چې ګاونډیان ته پېښېدی شي د افغانستان جنگ هغه په ګوته کې ورته تر څو دوی دته توجه وکړي.
سردار سعادت منګل هم پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي. د سولې د درې اړخیزه نوې کانفرنس چې شروع شوی ده، د سولې په ارتباط هر قدم د افغانستان لپاره موږ خوشاله کیږو، که په افغانستان کې وي یا په پاکستان کې وي یا په چین کې وي، شي هر چیرته چې وي د افغانستان د سولې لپاره که څوک جدجهد حرکت وکړي هر حرکت موږ خوشاله کیږو. منتها د پاکستان پالیسي د موږ ته د باور وړ نه ده. اول گذشته کې تاسو ولیدل چې څو ځله دا رقم غونډې ونیول شوې، حتی امریکا هم کې ګډون وکړه په هغه غونډو کې، متاسفانه هیڅ نتیجه یې ور نه کړه. امید دا ده چې دا غونډه ونیولای ده دا نتیجه ورکړي.
حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې یو غونډه ته په لومړي ځل ومنله چې د امریکای او طالبانو ترمنځ وروستي خبرې د پاکستان په مرسته سوې دي. پاکستانی څېړونکو د امریکا په مرسته له طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو د وروستي هڅې مثبتې ګڼي او هیله مند دي چې کېدای شي په افغانستان کې د سولې د بهیر په کامیابۍ سره پر مخ ولاړ شي. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند له پاکستانی څېړونکو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پر برابر کړی دی.
پاکستان کې څېړونکي وایي د افغانستان مسلې حل دغه هیواد سره تړلي ټول طاقتونه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده خبرې اترې وشي او مثبته نتیجه ولري. څېړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د جګړې ټول پریخین خپلو خبرو اترو کې نرمي ښایي او د افغانستان مسلې حل غواړي.
ما دا سوچ ته چې اول زرمانده یو خو ډېره سنجیدګي ښکاري هر طرف نه، یعنی افغانستان حکومت سنجیده دی، طالبان هم سنجیده دی، حل غواړي، د خبرو د لارې امریکې دونه سنجیدګي دونه کوشش مخکې نه دی کړی. د هغې طالبانو دا غوښتنه منل چې امریکایان او طالبان به نیک په نیغه یو بل سره مذاکرات کوي، دا هم یو پرمختګ دی. بیا په دې فیصله باندې تقریبا اتفاق دی اوس چې دغه مسلې فوجي حل نشته، دغه سیاسي حل پکار دی، خبرې پرې پکار دی.
د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو، د پاکستان، د افغانستان، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، متحده عرب اماراتو او قطر چارواکو او طالبانو سره هم لیدنې کړې او هغوی نه د افغانستان ستونزې په هواري کې کومک غوښتی دی. د اسلام آباد د اسلامیک پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر منظور پریده وایي د افغانستان حالات په ګاونډي هیوادونو نیغ په نیغ اثر لري او ستراتیژۍ کې بدلون باوجود هم دغه هیوادونه په دې خوښ دي چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوځي.
پاکستان، چین، روسیا، ایران دغه ټول د افغانستان ګوانډي هیوادونه دي. نو په افغانستان کې چې ډیسټربنس وي، ظاهر خبره ده چې په دې هیوادونو باندې بم دغه اثرات وي. دغه اثرات مونږ د چې کوم په 1980 لسیزه کې کوم جنگ شوه د روس خلاف، هغه نه پس بیا د مجاهدینو چې کوم حکومت او بیا د طالبانو حکومت او بیا په تیره پیړۍ کې کوم د دهشتګرۍ خلاف دغه جنگ روان دی، په دې کې کوم وګورو په دغه ټولو هیوادونو باندې د دې اثرات شته. نو ظاهر خبره ده چې ګوانډیان هیوادونه به دې طرف ته متوجه.
سیلونکی وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې سولې کولو ترڅنګ په دغه هیواد کې د داعش شتون هم پام کې نیول پکار دي، کوم چې راتلونکي کې د سیمې امن لپاره خطر جوړېدای شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اوف امریکا دیوا ده پرونه کې تاسو ته د پاکستان پنجاب ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې د پنجاب یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دغه تنانو په حق د اقلیتونو لپاره کارکوونکي ادارې مشر وایي چې په دوی دغه جرم نه دی ثابت شوی او عدالت د مذهبي تندرو د فشار د وجې څخه دغه فیصله کړې ده. تفصیلات تاسو ته اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
پاکستان پنجاب صوبه کې یو عدالت دوه عیسائی رونو ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دوه عیسائی رونو وکیل وایي جرم پرې نه دی ثابت شوی او عدالت دا سزا مذهبي تندره وډلو فشار له وجې اورولې ده. دا دوه عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي رونه کیسر او امون ایوب کال 2015 لاور خار نه نیول شوي وو او په دوی تور وو چې یو پاڼې باندې دوی د مذهب سپکاوي مواد خور کړي وو. دغه تورونو په حقله د کیسر او امون وینا ده چې دا وې پاڼه کال 2009 نه غیر فعاله ده. د دوتنان پنجاب جهلم خار بندیخانه کې وو او عدالت دا سزا ورته هم جیل دننه اورولې ده. یو نړیوال اداره چې کلاس نومیږي او د مذهب سپکاوي په تور کې دیانو د پرکار کوي، د دوی په پاکستان کې نماینده جوزف فرانسیس وایي د دو عیسائی رونو باندې جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته د مذهبي تندرو ډلو فشار له وجې سزا اورولې ده.
کیس بہت سٹرانگ ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا، بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے.
جوزف فرانسیس وای په کیسر او امون جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته سزا د مذهبي تندرو وډلو فشار له وجې ورکړې ده. څنګه چې وړاندې یو بل عیسائی زنانه آسیا بیبي په حقله د ستر محکمې فیصلې نه پس تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی فشار زیات کړی وو. د جوزف فرانسیس وینا ده د ځایي عدالت د فیصلې پر ضد د ګل ورځ لاهور های کورٹ کې به اپیل کوي. آسیا بیبی چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور وو او ورته د مرګ سزا کال 2010 کې اورول شوی و، د کال اکتوبر په میاشت کې ستر محکمې د آزادولو امر کړی وو خو ستر محکمې د فیصلې پر ضد مذهبي تنظیمونو لکه تیری کې لبیک ګرد هیواد کې د تشدد نه ډک مظاهره کړې وې. د مظاهرو پس د تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی سره د یو شمېر نورو تنانو نیول شوی وو خو آسیا بیبی په حق رپورټونه وایي چې تر اوسه په بندیخانه کې ده. البته د دوی وکیل د یره هیواد نه بهر تللی دی. پاکستان کې د مذهب سپکاوي جرم ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده، خو تر اوسه چرته دا عملي شوې نه ده. البته یو شمېر هغه تنان چې ور باندې د مذهب سپکاوي تور وو تندرو فکر لرونکي خلکو لخوا وژل شوی دی. رپورټونه وایي پاکستان کې اکثر له دې قانون غلط استعمال ذاتی کټو ته بار کیږي او د مذهب سپکاوي تورونه زیاتره په عیسایانو او مسلمانانو باندې هم لګول کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
په پېښور کې د مذهبي پیوستون په اړه د عورت فاونډیشن لخوا یو غونډه شوې ده. د بشري حقوقو یو فعال په دې غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د مذهبي مراسمو ازادي لري، خو د خپل مذهبي تبلیغ اجازه ورته نشته. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې امریکای څو ورځې وړاندې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې په هیوادونو کې مذهبي ازادي نشته. تفصیل له پېښور د سادیه قاسم شاه په ریپورت کې اورو.
زمانہ منجی شبینہ ایاز دے او زمون تنظیم نامہ چکم دے عورت فاؤنڈیشن دے منگ دے زنانہ حقوق دا پارا کر کو
ستاسو دا کلیس پاکلر پاکستان نیوز پکی شامل کرے شوے دے گنی چی دا واقعی دا مسلیش دے مذہبی ازادہ مسلیش دے
گورے سٹیٹ لیول باندے یا حکومتی لیول باندے کی دی شی چی مسلی ای خو زما خیال دی چې کمیونټي باندې اعلان دی موږ خپل کلی کې خپل کور کې خپل خار کې ګرنو، نو دلته داسې نشته. اوس هم چې دا تقریب دی د پاره دی چې دا بین المذاهب همانګي چې کم دی یا انټرفیت هارمنی چې کم دی دا شته زموږ کسانو کې، او خو پکار دی چې سټیټ باندې دا ویزیبل شي.
زمانم بابا ګرپال سنگھ دی ریپرزینټیو آف سی کمیټی فاټا اور کے پی دا سه اس کلم نه دی چې مطلب پاکستان کې مذهبي ازادي نشته. کدلته حالات خراب دي نو دا د ټول د پاره چې کم دی سیم دی. کدلته مطلب سی کمیټی له نقصان رسیدل نو هغه په لږ ګونه زیاته ماجورټی له هم رسیدل دي. اوس چې کم موجوده ګورنمنت دی چې کم دی ډیر غټ گیفت سی کمیټی له ویر کړلو چې کم کوریډور کرتارپور صاحب دا کلاو شو دا یو جیتا جاګتا ثبوت دی چې پاکستان ګورنمنت هر سکے خو سه کمزوریا نه زمون خپل ذاتی کمیونټی هم دی چې هغه دمرا ایجوکیټډ یا دمرا بلندی باندې نه دی چې هغه خپل مسائل چې کم دی د ټیبل ټاک په ذریعه باندې حل کی. یقینا مسئلے په هر ځای کې شته. پرون شپې خبره ده زما یورور مخ کې دلته په خبر کې شهید شوی او پرمجیت سنگ او بیا هغه بیوا او یورور مونږه اولی ګلو ننکانه صاحب لچ تاسو الته پاتې کیږي. پرون شپې هغه چې کم دی د خپل دکان نه ننکانه صاحب کوټ لتلو هغه باندې غل راوتلو او هغه باندې فایرینګ کړی دی. هغه چې کم دی زخمی شوی دی اوس هم هسپتال کې دی.
بلدی راته نو وای او تکره تو وای چې دا اوس چې لیست کې پاکستان نوم اچولې شوی دی. سګوري واقعي اندیښنې شته ولته چې د مذهبي ازادي چې د خطر کې دا او مسلې شته.
السلام علیکم. زما نوم شکیل انجم دی. زه اقلیتی کونسلر یم پېښور سیټی نه. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې پاکستان کې مینورټیز ته مختلف حوالے سره مشکلات خو دی، خو زه دام وینا کول غواړم چې زمونږ پاکستان کې مونږ ته هر یو شی ازادي شته، مکمل ازادي شته. که زمونږ جمعتونه دي او که ګرجاګر دي او که مندر دي که ګوردواری دي مونږ آزاد دي شو خپل مونږ خپل کلچر مونږ هر یو شی خپ کلو هغه باندې اٹینڈ کولې شو.
زمانم صاحب منیر دی او زه عورت فاؤنڈیشن سره کار کوم. مذهبي ازادي خو بزه دي د وجه مګره مذهبي ازادي چی داغه دو رنگي یو خدا رنگي چې تاسو خپل عبادت په آرام کولې شه بلا جیجک کولې شه هغه خو دل تشته. خو د مذهبي ازادي دویم قسم دادې چې تاسو د خپل مذهب پرچاروم کولې شه. دلته یو خو تاسو پرچار نشه کولې. ٹھیک شو جی. بل خبره دادا دلتا کو تاسو ګوره نو هندوان چې دینو تاسو تم پته هغه خپل مړی خخی نه سوځي. نو دلته چرته تاسو ګوره نو دا هغه سوزولو د پاره زین نشته. کو هغه دلته څوک مړی کیږي نو هغه اٹک ته بوزي. نو چې چرته تاسو کو د اقلی مذهبي اقلیتونو د هغه ضرورت خیال نه ساته نو زه پدې بیا څنګه یقین کوم چې دلته مذهبي ازادي شته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. مون پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
وایس اف امریکا جی ودا خبرونه دوام لري یو عربیا د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول سر ټکو ته
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له پاکستان یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي
دای وای د افغان حکومت په مشرۍ او ملکیت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او په ځانګړي توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه او له هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اوروولې د دغه تنانو په حق له اقلیتونو لپاره کارکونکي ادارې یو مشر وایي په دوی دغه جرمونه نه دي ثابت شوي او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار څخه دا فیصله کړې
اس پوسٹ سٹرونگ ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے
او د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وایي د اسلام آباد په بنګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي ځکه چې وایي زرګونه کورنۍ اوس هم به کور دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی شوی
اتائی ہزار خاندانوں منگا اس وقت آئی ریپیز بند زندگی کے روی اکیس بائیس سو ملی خوش پا گلون کم کے وہ سیدھی اور باقی جگہ کلا میر صاحب پر کے دی پپسا میلا کے دی پلامن کے دی کم از کم سات ساڑھے سات ہزار خاندانوں نہ دلتا ہم موجود ہیں
اوز دا خبروں نو تفصیلات
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سیمه ییز اقتصادي پراختیا د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو بحث او خبرې شوې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په توګه د مرګ سزا اوروولې ده د عیسائی ورونو وکیل وایي په دوی جرم نه دی ثابت شوی عدالت سزا د مذهبي توندرو ډلو د فشار د وجې څخه ورته اوروولې دا دواړه ورونه کال 2015 کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي وو په دوی په یوه پاڼه د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تور دی دغه تورونه په حق له دواړه ورونه وایي چې دا وه پاڼه 2009 کال څخه تړلې ده
د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان شاوخوا یو نیم میلیون خلک به کورسي وو چې اکثر یې خپل سیمو ته ورستانه شوي خو یو شمیر لا هم د کډوالۍ ژوند کوي دغه کډوال وایي د اسلام آباد په بنګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم به کور دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی شوی د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وایي کډوالو هیله درلوده چې د تحریک انصاف حکومت به د دغه خلکو د بیرته ستنېدو د پاره کوم ګام پورته کړي خو وايي دغه کار نه دی کړی
د سخت مالی کړکیچ له امله د پاکستان مالیاتي درجه بي نیگیټیو ته راوړلې سوې د مالیاتي درجو ورکولو درې لویو ادارو څخه د پیچ ریټینګز په نوم یوې ادارې راپورونه اخیستو د زر مبادلې د لږو ذخیرو د خراب اقتصادي وضعیت او د غوښتل کېدونکو پیسو له امله د پاکستان درجه د بي څخه بي نیگیټیو ته راوړلې ده
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی سینیټر سردار محمد اعظم خان مسخیل نن د اورپیش ناروغي لامل په کراچي شهر کې مړ شوی دی اعظم مسخیل په 2015 میلادي کال کې له بلوچستان سینټ ته منتخب شوی وو او تر هغه وړاندې د 2002 میلادي کال په عامو انتخاباتو کې هم له مسخیل لورلای سیمو صوبایي اسمبلی ته ټاکل شوی وو د اعظم مسخیل مړی به سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ په خپل پلارنۍ سیمه مسخیل کې خاورو ته سپارل کیږي
پولیس وایي د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې د یو مندر دننه د لنګر خوړو له وجې د دوو ماشومانو په ګډون ایبولس کسان مړه شوي دي او د نوي څخه زیات نور ناروغه شوي دي پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجن خوراک پیښه کېدای شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم بیا یو څو رپورټونه ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان بې کورسوي کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي زرګونه کورنۍ اوس هم بې کور دي او خپلو سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی. په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی دغه رپورټ را لېږلی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال کډوال شوي خلک وای په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي، چې ورته وریاد کې چې د شمالي وزیرستان کډوال اوس هم لا په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک علم خان وای د ضربې اعظم پوځي عملیاتو نه کډوال شوي نږدې 8000 نه زیاتې کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. نوموړي وویل کډوالو هیله درلوده چې تحریک انصاف حکومت به د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره کوم ګړندي ګامونه پورته کړي، خو د حکومت د سلو ورځو په پلان کې د دوی هډو پوښتنه ونه شوه، ځکه دوی د روانې میاشتې په شلمه نیټه د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د کډوالو د کمیټې مشر وای په کډوالو کې 115 اویا کورنۍ د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د ژمي یخ موسم راغلو د دوی خیمه ډېرې ضعیفې شوې دي او د 2000 روپو امداد دوی ته د 13 دریو میاشتو راسي هم نه دی ورکړی شوی. دی وسره په خبرو کې هغه وویل د بکاخیلو په کیمپ کې 800 کورنۍ داسې هم دي چې د هغو اندراج نه دی شوی، ځکه نو هغو ته 200 امداد نه ورکړل کیږي او څوک چې د کیمپونو نه بهر دی هغوی د دوی نه هم زیات په بد حال کې دي.
نن تاسو سره یې موسم دی او ارجنټینا وګوره اپټن کې د نن ژوندۍ وګوره سمره په تکلیف کې وی سر دی را بچان نه مونږ دي.
غلام خان وای دا وخت په افغانستان کې د شمالي وزیرستان نږدې لزره کډوال میشته، خو حکومت د دوی د بیرته ستنېدو څخه تګلارې نه لري او نه د افغانستان دولت دغه کډوالو سره سمرسته کوي. هغه دا تور هم لګاوه چې د افغانستان نه ځنې کډوالو بیرته راتلل غوښتل، خو د پاکستان دولتي چارواکو په پوله پرې نشول او ورته وویل شول چې د دوی اسناد نیم کړی دي. هغه دا هم اول چې نخو بې کوره خلک بیرته خپل علاقو ته ستانه کړی شو او نه چې کوم خلک بیرته لیږل شوی دي هغوی دپاره پوره بندوبست شوی او نه د وران شوي کورونو جوړولو دپاره ورته پوره اسانتیاوې ورکړی شوي دي.
په پسه میلا کې دي، په لمن کې دي، کم از کم 7,000-7,500 خاندانونه دلته هم موجود دي. افغانستان حکومت سره دی داسې امداد نه کوي، ولې چې هغه په غرونه کې هلته برف پرې شوی دی سر دی موسم دی لیاره نه باندې پاکستان ته آنا جانا ډېره مسله ده. باکاخیل کیم کې 175 خاندانونه دي، په دا کې 800 خاندانونه دي چې هغه ته دغه ملي 12,000 روپۍ نه ملوي دي.
د قدرتي آفتونو په وخت په قبایلي سیمو کې د انتظام ادارې FDMA د شمیرو تر مخه د وخت د شمالي وزیرستان څخه نږدې 15,000 نه زیاتې کورنۍ لرې وریا د کډوالۍ ژوند تېروي، خو غلام خان وایي 200 د کډوالو شمیر 28,000 کورنۍ ده. د FDMA وین احسان داوړ د غلام وزیر د برنۍ ټوله خبره تاییدوي، خو وای شمالي وزیرستان ته نږدې 90% نه زیات کډوال بیرته ستانکړی شوی او دغه عمل لا دوام لري. احسان داوړ اول دوی هغو سیمو ته خلک بیرته ستانوي چې ځای انتظامیا ور د کډوالو بیرته لیږلو وایي.
همیش خدا دا چې ګوره اسمه نن پیسې و ته ریلیز کړل 12,000 به ته اوسی په افتار شه بل 12 بعد په بل افتار شه بل 12,000 او بل دادو چې میزه خپل ریسورسز چې سمره میز واسطه کاته غو مطابق دی ته میزه فسیلټیز ورکوي. 15,000 سمتنګ دا د نارت وزیرستان ٹی ڈی پی پوتې دي واپسی چې دوکانه دا د ایف ڈی ایم اے په غاښه نه دو په واسه میشته چې کومه علاقه د سیکورټی فورسز نه کلیرنس ورشي هیڅ بیا دینا پاس چې دوکانه دیتا
د غلام خان په خبره چې د مرکز میرانشاه ځنې علاقې ماچس ظفر ټاون په شمول د افغان پولیسو ته زغتې پرتې د تخیل وړو زوی صدګي او شوال علاقو خلک هم تر دې وخته بیرته خپل علاقو ته ندي ستنه کړی شوی. هغه ویل حکومت خو په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کېدو داوی کوي، خو ځایي خلک تر اوسه کډوال دي باید د خلک خپل علاقو ته ولېږل شي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا جی ودا خبرونه کې بل راپور لرو چې د سخت مالی کړکیچ له وجه د پاکستان مالیاتي درجه د بی زخه بی نیگیټیو ته راوړېدلې ده. تفصیلات استه الیاس خان په راپور کې وړاندې کوو.
د مالیاتی مضبوطیا او کمزورتیا په حقلا د هیوادونو د درجو ورکوونکو نړیواله اداره فچ ریټنګز تازه راپور خای، پاکستان چې د وړاندې بی درجه کې وو، د پورونو اغستو، د زر مبادله ذخیرو کې کمی، د اغستې شوی پورونو بیرته ورکولو بار، او د اقتصاد او معیشت په خکته تلونکې صورتحال لواجه بی نیگیټیو یا منفی بی درجه ته ورزیدلې. په پاکستان کې د اقتصاد ماهران وایي دغه درجه د اقتصاد او معیشت معیار سرګندوي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور وایي د دغه راپور ورستو د هیواد د پاره پورونو اغستو کې مشکل نور هم زیاتېدای شي، ځکه چې فچ ریټنګز په نړیوال کچ یو باوري اداره ګڼل کیږي.
یو معیار مقرر کړی دی، هغه جاری کړی او هغه ته ټول دنیا قرض ورکوونکي خلک، هغه که ملکونه دي کنه بینکونه دي او کنه نورې مالیاتي ادارې دي، نو هغه معیار ته ګوري او هغه فیصله کوي چې موږ له قرضونه راکړي یا موږ سره سکار کوي، تجارت کوي. نو که هغه پرس کا مخکې نه بي وو او اوس بي منفي دی، بي نیگیټیو شو، نو ظاهره ده هغوی به دغه لسټ ته ګوري چې د ده معیار په دې لسټ کې څه دی، نو بیا به موږ سره هغه عمره کار ته نه تیارېږي، هغه عمره قرضونه مالیاتي به موږ سره نه کوي، نو دغه به په موږ باندې نور هم منفي اثر غورځوي.
د دغه راپور تر مخه پر لپسې د خراب مالي وضعیت او پیداواري کچې راټیټېدو له امله په پاکستان قرضونه نور هم خطلی دی، چې دغه صورتحال هیواد د بارنیو مالیاتي ګواښونو سره مخ کړی. پاکستان چې دا وخت د دغه صورتحال له وجې قرضونو اغستو ته لیواله دی او د اقتصاد ښه کولو دپاره په سمدستي توګه قرض پیسو ته هم اړتیا لري، خو اداره وایي په راروان دریو کلونو کې د وړاندې اغستې شوي پورونو بیرته ورکول ورته هم ګران شوي، چې په یو کال کې د $10 ارب نه تر $9 ارب پورونه لنډولې په سر دي، او راروان کال د اپریل میاشتې پورې د $1 ارب د یورو بانډونه ورته هم خلاصول دي. اقتصادی چارو سړنکار فیدوسین وای په داسې صورتحال کې پکار ده پاکستان خپل پیداواری او کاروباری وضعیت ته پام وکړي او په منطقه کې ځان ته د تجارت لارې ولټوي.
بیا داسې وخت کې موږ روان یو IMF ته، د IMF شرایط کې دي چې د داسې رپورټونو نه پاس او داغه شرایط دوم کې دي چې ګران شي. بیا انویسټر چې کوم د بهر ناراضي، هغه انویسټر ته هم مشکلات په قرضو حاصلولو کې، لکه اوس ډېر داسې شیزونه دي چې د بهر حکومتونه چې ځې وخت کې دي حکومت سره یا د وخت کې زمونږ د پاکستان کې ادر سره دایي خطا لوکاتې، لکه سعودي به وایو او سی وی به وایو، کاری دا وایي چې خپل انویسټر ته چې لاړ شي، هغه انویسټر دلته را هم شي، خو هغه ته بیا قرضې چې کوم بینکونه ورکوي، نو هغه ته په ګرانو دغه ورکوي، هغه ته په اسانو شرایطو نه ورکوي، نو هغه چې کوم انویسټمنټ را روانې هغه کې مشکلات پیدا. د غټه وجه دا کوي چې انویسټمنټ ته ګرانې راځي، اسانې نه راځي.
د ادارې راپور وایي نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پاکستان خبرې اترې کامیابی دو په صورت کې دغه مالیاتي وضعیت ښه کېدلی شي، خو په دې اړه هم تر اوسه IMF سره د پروګرام په نفاذ کې خطرې موجود دي. په نږدې وخت کې چې د پاکستان حکومت او ملي بانک د ذخیره زیاتولو او اقتصاد ټینګولو په لړ کې ډېری هڅې هم ترسره کړې دي، خو د دغه هر څه باوجود تر 6 دسمبر دغه ذخیره $10.1 کروڑ ته راغورځېدلې دي، چې د ادارې په وینا د روان مالي کال تر اخره دغه ذخیرو کچه $10 ته رسیدلې شي. فچ ریټنګ زیاته کړي راتلونکي لسو کلونو پورې په پاکستان د بارني پورونو نور زیاتېدلو احتمال هم دی، ځکه چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې څخه به د ګټې یا لاسته راوړنو پیل د کال 2000 څخه کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوس هم د لوبو پاړه یو رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د پخوانیو قبایلی سیمو د سپورت او کلچر ادارې د قبایلی سیمو د خبریالانو لپاره د کرکټ سیالۍ جوړې کړې دي چې د لنډي کوتل، باړې او جمرود د پریس کلبونو لوبډلې په کې لوبېدلې دي. د فاټا د سپورت او کلچر اداره وایي دا ټورنمنټ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خبریالان له خپلو کارونو لوبو ته هم یو څه وخت وباسي. تفصیل یې د ابراهیم شنواری په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو او ثقافت ادارې د خیبر ضلع د درې پرسکبونو لنډي کوتل، جمرود او د باړې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ د یو ټورنمنټ تابعه کړې ده. دغه لوبې د جمرود په سپورټس کمپلیکس کې را جوړې شوې دي، کومې کې چې د درې وړو پرسکبونو لوبغاړي هم او د هغې خبریالان هم برخه اخلي. راځي چې د دغو خبریالانو پوښتو چې دغه قسمه لوبې یا دغه قسمه هلې ځلې د دوی په صحافتي ژوند کې څومره ضروري دي.
مهمونه مالی اخترافی دی وزنی باڑے پریس کلب سے تعلق لرم دانن چې کم ایونت ہے نو یو خدای ری چې صحافیونو لګه داسې مکمل او چې هغه په کول فضا فضا کې چې دی هغه گیم کې وستر وستر چې دی لګ ریفریشمنت هم شي او بل هغه ته فائدې دا چې پدا کې صحافیونو چې کم ټیلنٹ ہے هغه هم اجاګر کیږي. نو دایو مثبت سرگرمی دو موږ دغه ډیر په نظر باندې ګورو او ډیر خم انجوائے کړل او الحمدلله ډیر خم مقابله روان دي.
زمانہ ما محراب افریدی لنډی کوتل پریس کلب سره زما تعلق ته دانن چې کوم ایونت منعقد شوی دا دغه ایونت چکم دی. اصل مقصد دا چې تاسو ټول ته پتا چې صحافیانو چکم دی ټول ژوند په ټینشن کې وي. هغه چکم دی هلته بلاست وشو، دلته چکم دی سوا کې وشو، نو ټول چکم دی هغه ډیر زیات بور وي. نو دا د صحافیانو د ریفریشمنت د لپاره چکم دی ډایریکټر سپور چکم دی دغه ایونت منعقد کړی چې صحافیانو چکم دغه سرگرمیو کې چې هغه دوست سره چکم دی سره لک فریش شي.
شینواری صاحب دغه رنگ لوبې چې کومې صحافیانو پر ځکه ضروري دي چې قبایلی سیمې صحافیان چې وکتل شي نو تیرو 1500 کالو راسې په مختلفو دمکو په هغه کې ویرانو کې په هغه کې رپورټینګ کړی نو ذهني بیمار شوي وي. خو دغه رنگ سپورټس مقابله شي اریش موږ د فاټا چې کوم سپورټ ډایرکټر ته هغه مو شکریا ادا کوو. دغه سره موږ ذهني بیخي خوشحالي راغلې وو. لنډي کوتل صحافیان راغلي، باډې راغلي، د جمرود ور په خپل کې سره ملو شول او چې کوم خوند او مزه وو دغه لوبې نه زیات خو چې کوم هغه خپل کې سره غاب شپ لګي هغه ډېر خوند وکړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002-205-003.
سبا د دسمبر 14 پر آرمی پبلک سکول باندې د برید څلورمه کلیزه لمانځل کیږي. د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق همدا ګړی له پېښور را سره د ټلیفون په کرښه دی او له ده به وپوښتو چې د دغه کلیزه په مناسبت په پېښور کې څه تدابیر نیول شوي دي. عبدالرزاق تاسو ته هرکلی وایم. لومړی خدای راته وایي چې د آرمی پبلک سکول باندې په برید سبا د دې څلورمه کلیزه د ښکاره خبره ده چې هلته به د بشري حقوقو د ټولنو لخوا به کېدای شي غونډې هم کیږي. خو ستاسو به په دې پیښه کې چې کوم ماشومان وژل شوي وو ستاسو د هغوی له کورنیو سره به خبرې شوي، هغوی څه وایي په دې اړه؟
جی بالکل، نن چې دا کوم د آرمی پبلک سکول دغه پیښه چې مخ ته راغلې وه
نو عبدالرزاق تاسو ژغ ما ته صفه نه راځي که تاسو خپل ځای لږ بدل کړئ. ستاسو ژغ بیخي صفه نه اورېدل کېږي، که لږ خپل ځای بدل کړئ نو به ښه وي. آواز مو اوس هم ډېر صفه نه دی. تاسو عبدالرزاق په بل خبرونه کې به بیا له تاسو سره خبرې وکړو. ګرانو اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړو چې د ټلیفون په کرښه کې څه تخنیکی ستونزه وه، له دې امله د پېښور د آرمی پبلک سکول د څلورمې کلیزې په مناسبت په زموږ په نورو خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې استاد ته یو راپور وړاندې کوي چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري نوکریو باندې د هغه وګړو چې غبرګ شریعت لري د هغه نوکری یا وګړې توپ ختمولو فیصله کړې ده. تفصيلات تاسو د ابراهیم شنواری په راپور کې لرو.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د قانون سازۍ د لارې د پاکستان نه علاوه بلکې یو هیواد شریعت لرونکي سرکاري ملازمین نوکرۍ نه لرې کولو امر جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ برخ شریعت لرونکي پاکستانی ملازمینو د اسخود اورېدنې کیس فیصله جاری کړی. عدالتي فیصلې تر مخه حکومت ته داسې قانون سازۍ کولو امر ورکړی شوی چې برخ شریعت لرونکي افسران یا خو پاکستانی نوکری پرېږدي او یا د بل هیواد شریعت پریږدي. او عدالت دی او سرکاري ملازم لخوا بیا په دې باندې عمل نه کولو په سر د خلاف د کاروایی هدایت هم جاری کړی دی. عدالتي فیصله کې برخ شریعت لرونکي پاکستانی سرکاري ملازمین د ریاستي ګټو لپاره خطر ګرځولې شوی دي. اواله عدالت حکومت ته د بل یو هیواد شریعت لرونکي تن ته څه قسم عهده ورکول نړیوالې د کابینې د منظورې شرط هم ایښودلې دی. او سپریم کورټ د حکومت نه هغه برخ شریعت لرونکي تنانو نومړ هم غوښتلې څوک چې د خپل واکه یا د مرکزی او صوبایي حکومتونو د اثر لاندې ادارو کې لګولې شوې دي. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار برخ شریعت لرونکي ججانو او سرکاري ملازمینو په اړه د اسخود اورېدنې پریکړه کړې وه او بیا عدالت روان کال ستمبر میاشت کې دغه مقدمه فیصله محفوظه کړې وه. او ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور دغه عدالتي فیصله په ځای بلې. آئین او
قانون کې خدا دې چې مونږه بنے سر دادے سے داد پاکستان باشندہ بھائی ملازمت لپاره کرم گا درخواستوں غواړو یا زمونږ انټرویو کېږي. زمونږ ټول دغه دادے چې هغه پاکستانی دی، کيو سه پاکستانی هم دی او د بل ملک هم دی، بیا د دو ملکونو وفادار دی. نو که وخت راغی دا زموږ څو کې دی چې هغه دغه بل ملک وفادار زیات شي او خپل ملک په کم شي. نو دا خو په کار دی. دا تاسو ګورئ چې موږ آئین کې آرټیکل 62 کې کم دی هغه پاکستان کې پاکستانی به وي چې هغه پاکستان پارلیمنٹ ممبر به وي. او دې باندې څه مبران ډسکوالیفای هم شو چې دی د بل ملک دغه دي باشندګان دي.
لدیړواندې د پاکستان سپریم کورټ برخ شریعت لرلو په سر د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمېر پارلماني غړي نااهله ګرځولي وو. پاکستان کې د مخکې نه کم داسې قانون نشته چې برخ شریعت لرونکي یو تن سرکاري ملازمت باندې بندیز ولګوي. او قاضي انور زیاته کړه چې باید پارلمان ته په دې اړه دستور کې بدلون راوستل پکار دي چې تر مخه دغه بندیز نه یوازې سویلین سرکاري ملازمینو خو فوزي او ګرد ریاستي ادارو چارواکو لپاره هم لازم او ګرځولي شي. دغه مقدمه اوریدنې په محل د پلټونو مرکزی ادارې لخوا عدالت ته ورکړل شوی رپورټ تر مخه ګرد هیواد کې د سرکاري افسرانو شمیره 1,22,000 ده. او دې کې تر زرو پورې داسې افسران دي چې د پاکستان نه علاوه د بل یو هیواد شریعت هم لري. د FIA تر مخه دغو کې 614 افسرانو په رضاکارانه ډول خپل برخ شریعت ښودلی، خو تر 250 افسرانو بیا هم دا پټ ساتلی دی. او دا چې په دې کې بیا 291 داسې افسران هم دي چې ښځې د بل یو هیواد وګړي دي، خو دغه افسرانو د خپل ټبر برخ شریعت پټ ساتلې دي.
ا اردو بیا پېښور ته زموږ خبریال عبدالرزاق بیا را سره د ټلیفون په کرښه دی. عبدالرزاق مخکې مو ژغ سم نه راته که دا راته وویست چې په آرمی پبلک سکول په پېښه کې چې کوم ماشومان وژل شوي وو د دوی له کورنیو سره ستاسې تازه خبرې شوي دي، هغوی څه وایي؟
بالکل، دغه نن چې موږ لاړو د کوم مختلفو خاندانونو چې پای کې دغه ماشومان چې دی هغه په آرمی پبلک دغه ترهګرۍ په پېښه کې په حق رسېدلي، نو هغې نن هم دا خبره کوي چې د نن نه څلور کاله وړاندې کوم کیفیت چې د دې ذهني تناو یا دي چې د کومې صدمې نه تېرېدل، نو نن هم چې دی چې په دغه صدمه کې دي، او د هغې د ټولو نه غټه وجه هغې دا ښایي چې کوم دغه ترهګر چې په دې واقعیه کې چې دی هغه ملوث و، یا د دغې خلکو چې کوم سهولتکار دي نو لا تر اوسه پورې هغې ته چې دی هغه سزا نه ده ورکړل شوې کومه چې پکار ده، نو د هغې د وجې نه چې دی دوی اوس هم په دغه ذهني تناو او په دغه صدمه کې چې دی دننه دي. هغې دا خبره هم کوي چې مونږ د کوم جوډیشل کمیشن یا عدالتي کوم د کمیشن او بیا د انکوائری کولو کومه مطالبه کوله، نو هغې دپاره هم مونږ ډېرې زیاتې ستړي کړې دي، او د هغې نه پس چې دی بیا د کوم لینډ چې دی او کوم د دوی پلاران چې دي د هغې دغه فریاد نه وروسته چې دی د ستر عدالت کې کوم مشر قاضي دی نو هغه باندې ایکشن واغستو، په دغې باندې کوم دی بیا دغه کمیشن جوړولو چې دی فیصله وکړله، نو هغې کوم والدین چې دي دا خبره کوي چې مونږ چې دی اوس څه ناڅه مطمئن یو چې د رواني میاشتې په پنځویشتم تاریخه پورې چې کوم دی ویلې کېږي چې دغه د دې کوم انکوائری رپورټ چې دی هغه به راشي، او د دغه نفس په بیا دغه رپورټ چې دی هغه خلکو ته چې کوم دی وړاندې کېږي هغه به ښکاره کېږي. خو هغې دا خبره کوي چې دغه کوم پېښه چې مخې ته راغلې وه نو په کار دا و چې په دغه کې کوم سهولتکار دوی ته دا لار کړې وه چې هغه دغه کوم آرمی پبلک سکول ته دغه ترهګر راغلي وو، او بیا دغه ماشومان چې دی هغه په دغه پېښه کې چې دی وژلي، چې هغه کسانو ته په دغه اجدوریم چې په کوم کې دغه ماشومان وژلی شي وو نو دغلته دې سزا ورکړل شي، چې سریعام چې کوم والدین دي چې هغې دا وګوري چې هغه بالکل د دې ماشومان چې کوم قتل شوي وو نو د هغې د کوم مجرمان چې دي هغې ته سزا ورکړل شوه. دغې سره سره کوم چې د دې کوم غونډې چې کېږي نو والدین ټول چې دی هغه په مختلف وختونو کې راځي، او بیا په دې حالاتو باندې چې دی هغې بحث کوي، او هغې دا وایي چې مونږ کوشش وکړو دا کوو چې زمونږ د دې چې دی هغه خو په دغه پېښه کې قتل کړی شول، خو نن مونږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا او دې نه علاوه کوم نور ماشومان چې دي چې هغه د دې واقعاتو نه بچ شي، او دسې د ترهګرۍ په واقعه کې چې کوم دی هغې قتل نه کړی شي، نو د دې وجې نه مونږ دغه غونډې کوو، د دې وجې نه مونږ چې دی د دې انکوائری رپورټ چې دی دغه کوشش کوو چې دا انکوائری رپورټ چې دی دا زر تر زر مخې ته راشي، او بیا په دې واقعه کې د چا نه چې کوتاهي شوې ده کوم خلک په دې کې کړل دي څوک د دې سهولتکار هغې ته نه سخت 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 نه سخته سزا ورکړل شي. هغې دا خبره هم کوي چې د آرمی پبلک سکول د واقعې نه وروسته چې دی دغه نیشنل ایکشن پلان جوړ شو، چې د هغې نه پس چې دی دغه پوځي عدالتونو کې باقاعده چې دی ترهګرو ته سزاګانې ورکړل شولې، په هغه کې چې کوم دی ترهګر چې دی هغه پانسي کړل شول، خو هغې دا تاسو پورې مې چې دا پته ونه لګېدله چې دغه ترهګر چې کوم آیا دا په آرمی پبلک سکول کې چې دی دا ویس وو او که نه وو، نو د هغې د ټولو نه غټه غوښتنه دا کوم خلک په دې کې ملوث شي هغې ته دې سریعام سزا ورکړل شي، او د هغې سره سره چې کوم دی کوم دا والدین دي نو دې سره چې دی د دې دا صدمه او د دې هغه خفګان چې دی هغه به ختم شي. ځکه چې دغه والدین دا خبره هم کوي چې د دې بچي چې کوم قتل شوي دي نو هغې چې دی د هیڅ نه نو خبر چې د څه لپاره دوی د قرباني ورکړې شوه یا د څه لپاره چې کوم دی قتل کړل شول، نو د دې وجې نه چې دی تر نن دمه پورې چې دی مونږ ته دغه سکون او دغه آرام چې دی نه ملایږي په ژوند کې.
صحیح عبدالرزاق، ډېره مننه د تفصیل راکولو.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.